سلام ستړي مشي په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ز فريده سيال د میر احمد صافي د تخنیکي چارو په سمبال اختر کړی کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د بدخشان لپاره د طالبانو د حکومت مرستيال والي نصر احمد احمدي نن په یو انتحاري بریټ کې وژل شو. د بدخشان د اطلاعات او فرهنګ رئیس مازودین احمدي ازادي راډیو ته ویل احمدي چې بین حال کې د بدخشان ولایت سرپرست هم و د مرکز فیض آباد محکمې په څلورلارې کې په یو موټر بم بریټ کې پنه شو. د نوموړي په وینا په پیښه کې یو بل تن هم وژل شوی او شپږ تنه نور ټپیان دي. د نننی بریټ پرته روسه کومې ډلې نه ده منلې او احمدي هم ونه ویل چې دا بریټ به چا کړی وي. خو له دې مخکې د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو د امنیت قمندانۍ عبدالحق عمری د وژنې پړه اسلامي دولت ډلې داعش منلې وه. د بلخ لپاره د طالبانو پر پخواني والي محمد داود مزمل د ځانمرګي بریټ پړه هم همدې ډلې ومنله. د تعلیم انتظار نشي کولای په نوم د ماشومانو د ملاتړ ټولنه وايي افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې د ماشومانو پر وړاندې د سرغړونو تر ټولو زیات مستند موارد لري. د ملګرو ملتونو د اړوند مؤسسې چې په بیړنیو حالاتو او اوږدمهالو کړکیچونو کې د ماشومانو د زده کړې لپاره بس پنه راټولوي په یو بیان کې ویلي پر ماشومانو حملې باید سمدستي بند شي. د ټولنې د نړیوالو ماشومانو هم غوښتنې دي چې د ماشومانو د حق د کنوانسونو او د خوندي ښوونځیو د نړیوالې اعلامیې د سپارښتنو په اساس په خپل ژمنو عمل وکړي او نجونو او هلکانو ته د زده کړو انډول امکانات برابر کړي. د اعلامیه داسې مهال خبریږي چې طالبانو پر افغانستان له واکمنۍ وروسته لشپږم د پورته ټولګیو د زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړي دي. د افغانستان بانک وایي چې په هیواد کې له زړو بانک نوټونو سره د نوو هغو د بدلونو پروسه پیل شوې. د افغانستان بانک چې طالبان اداره کوي نن په بیان کې وویل چې د لسو او شلو افغانیو زاړه بانک نوټونه له نن څخه له نوو بانک نوټونو سره بدلېږي. بیان زیاتوي چې خلک کولای شي زاړه بانک نوټونه د افغانستان بانک څانګو او نورو سوداګریزو بانکونو ته وروړي او پر ځای یې نوي هغه ترلاسه کړي. د هیواد مرکزي بانک وایي چې د بانک نوټونو د بدلون لپاره هیڅ کمیشن نه اخلي. له دې مخکې ډیرو خلکو د زړو بانک نوټونو چلن څخه شکایت کاوه ویل چې زړه بانک نوټونه په بازارونو کې د پیسو د راکړې ورکړې چارې لګون ستونزو سره مخامخ کړي دي. د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا سرمفتش اداره سیګار وایي په افغانستان کې شاوخوا د 5000 هغه کډوال ژوند کوي چې اکثر یې په 2014 کال کې له پاکستان د هیواد تر کډوال شوی دي. سیګار نن سیشن بي پی او ټویټ کې د دې خبرې ترڅنګ کډوال تر ټولو زیانګال خلک بلی دي چې د ملګرو ملتونو په وینا شپږ نوي سلنه خوړو او 25 سلنه سرپناه ته اړتیا لري او 9 سلنه روغتیایي خدماتونو ته. اکثر دغه کډوال د پاکستان د خیبر پختونخوا یالت د وزیرستانونو اوسیدونکو دي چې هغه مهال په سیمه کې د سختریزو وسلواله په وړاندې د پاکستان د پوز د پراخ عملیاتو په نتیجه کې له پولي د افغانستان خواته راوختي او اکثر یې په خوست او نور څنګلور ولایتونو کې په کمپونو او نور ځایونو کې ځای پر ځای شوي دي. د غوخ پولیسو ته د کډوالو د بیرته ستنولو لپاره هڅو تر اوسه د پام وړ نتیجه نه ده ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن نن سعودي عربستان ته خپل سفر پیل کړ. د بلنکن د سفر هدف به د واشنگټن او ریاض د ترنګول اړیکو بیا جوړول وي. د دې دوه هیوادونو اړیکې له تیر څو کلونو راهیسې د ایران او د سیمې د امنیتي پالیسیو پر سر سړې شوې دي. تم ده چې بلنکن به په پلازمین ریاض او ساحلي ښار جده کې له سعودي چارواکو او احتمالا ولیعهد محمد بن سلمان سره چې د سعودي رښتینی واکمن بلل کیږي وګوري. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سلوان هم د می په ومه په سعودي عربستان کیو. او اوکرانی چارواکو پر روسیې تور لګولې دي چې د دې هیواد په اشغال شوی جنوبي کې په دنې پروسیند جوړه د برېښنا بند الوزولې دي. د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی په وینا د کار د دنې پروسیند ملیونونه لیټره اوبه د سیمې پر لوري ورخوشې کړې دي. زلنسکی د یو تروستي عمل بللې دي. اوکرانی چارواکي وايي نن سهار له دې بریتو وروسته له خیرسون څخه چې سیمې اوبه لاندې کړې دي لسګونه زره کسان له کورونو ایستل شوې دي. د چارواکو په وینا د روسیې د حمله په نتیجه کې د اوبو سطح تر 300 متر پورې لوړه شوې ده. خبرونه مو واوریدل. وړاندې په مجله کې درته د دې خبرونو تفصیل او دا مطلب لرو. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل په بدخشان کې د طالبانو سرپرست والی د یو موټر بم په بریټ کې وژل شوی دی. وړاندې به پاره پور کې درته په دې اړه جزئیات ولرو. په دې اړه به هم درته راپور ولرو چې د ملګرو ملتونو سازمان یو تعلیمي بنسټ وایي چې افغانستان د هغو هیوادونو په کتار کې دی چې د ماشومانو په وړاندې د جدي سرغړونو ډېرې پیښې پکې ثبت شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې پرون په ګرمسیرو ولایتونو کې د شپږم ټولګي پورته نجونو پر مخ د زده کړو دروازې هم بند شوي په ډېر به هم در سره پورو لرو دا به هم وری چې په کندهار کې د دوا او جوړولو یو فابریکا پرانستل شوې ده
په اته ساعت کې 2 میلیونه کپسول تولیدي په اته ساعت کې 15000 تر 20000 پورې بوتل شربت تولیدي
دا فابریکا کله جوړ شوې ده او د دې سربېره چې د افغانستان لپاره به دوا تولیدوي د نورو کومو هیوادونو لپاره به یې دوا تولید کړي او ګټه به یې په افغانستان کې په ځانګړې توګه د کندهار اوسیدونکو لپاره څومره وي د په همدې ته په راپور کې ولرو او همدارنګه د نویدی افضلی چې یو وکیل و او اوس خیاطي کوي چې څنګه له وکالت خیاطي ته رسیدلې ده د دې د ژوند لوړې ژورې به هم در سره شریکې کړو ملتیا مو غواړم
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا ستړي مشه په بدخشان کې د طالبانو سرپرست والی دی او موټر بریټ په پایله کې وژل شوی دی طالب چارواکي وایي د هغه موټر نن سهار د محکمې څلورلاري سیمه کې پنخ شو په دې پیښه کې د بدخشان د سرپرست والی موټر چلونکي هم وژل شوی او شپږ تنه نور ټپیان دي له دې وړاندې د بدخشان مخکینی امنی قومندان عبدالحق عمر هم د یوې چاودنې په پایله کې چې مسؤلیت یې دای شو منه وژل شوی و تفصیل له امید زهیر من لاور
په بدخشان کې طالب چارواکي وایي نن سهار د دې ولایت په مرستیال او سرپرست والی نثار احمد احمدی موټر بم بریټ شوی چې په پایله کې هغه خپل موټر چلونکي سره یو ځای وژل شوی دی په بدخشان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات فرهنګ رئیس معزالدین احمدی ازادي رادیو ته وویل پیښه د فیض آباد ښار د محکمې څلور لارې سیمه کې شوې چې پکې شپږ تنه ټپیان شوي هم دي د په خبره ټپیان ټول ملکی وګړي دي
حوالی ساعت 8:15 دقیقې صبح امروز
نن سهار نږدې 8 بجې او 15 دقیقې له چاودیدونکو توکو ډک موټر چې ځانمرګي بریدګر هم پکې وو د بدخشان د سرپرست او مرستیال ولی مولوی نصر احمد احمدی د موټر تر مخه چاودنه وکړه چې په پایله کې ماون صاحب خپل یو موټر چلوونکی سره شهید شول
درې ورانش په شهادت میرسه
کله سم د دې برید مسولیت کومه وسوالې ډلې نه منلې خو له دې وړاندې د تیر کال د دسمبر په 28 نیټه په بدخشان کې طالبانو په امنیه قومندان عبدالحق ابو عمر د چاودنې مسؤلیت چې په پایله کې هغه ووژل شو داعش ډلې منلی و داعش همدا ډول د روان کال د مارچ په 9 د بلخ په پخوانی والی محمد داود مزمل د ولایت مقام دننه ځانمرګي برید وکړ چې په پایله کې هغه هم ووژل شو هخوا په فیض آباد ښار کې د پیښې په سیمه کې خلک وایي چاودنه ډېره زوره وره وه او غږ یې تر لرې اورېدل شوی دی د فیض آباد اوسیدونکی مشال پسیما کې د پیښې یو بل عیني شاهد بیا د خپل غږ او نوم نه خبرېدو په شرط ازادي رادیو ته وویل په پیښه کې شاوخوا خلکو ته مالی زیانونه هم اوښتي دي د چاودنو په ګډون ځانمرګي او موټر بم بریدونه هغه تخنیک و چې طالبانو د جمهوري نظامو د بهرنیو عسکرو پر وړاندې ترې د یوې وسیلې په توګه ګټه پورته کوله خو اوس د دوی اوسنی رژیم خپله له دې ګواښ سره مخ دی تر ډیره د دې بریدونو مسؤلیت داعش ډله مني هغه څوک چې د طالبانو اوسنی حکومت یې د ځان پر وړاندې لوی ګواښ نه مني خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ګډون د امریکا متحده ایالاتو او نورو ډیرو هیوادونو په افغانستان کې د داعش ګواښ جدي بللی او ویره ښیي چې احتمالا د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو امنیت ته ګواښ پېښ کړي
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اورېدلای شي د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 15 مترو ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره
د ملګرو ملتونو سازمان او تعلیمي بنسټ وایي افغانستان د هغو هیوادونو په کتار کې دی چې د ماشومانو په وړاندې د جدي سرغړونو ډېرې پیښې پکې ثبت شوې دي تعلیم انتظار نه کوي بنسټ اعلامیه کې چې د ملګرو ملتونو سازمان پرون پر خپله ویبپاڼه خبره کړې ده تر ډېره د نجونو او هلکانو په زده کړو ټینګار کړی او غوښتنه یې کړې ده چې هر څه ژر باید په ماشومانو بریدونه ودرول شي دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي لا هم تړلي او تر خوا یې د خپل راتلونکي په اړه د نجونو او هلکانو ناهیلي ډېره شوې ده بیا هم ورزو امید صحیح ملتا چې د ډېره پوره تفصیل وړاندې کړي
شاید دای د نامعلوم برخلیک لامل د ژوند یو لبد ورزوي داسې مهال چې برعکس باید دا د دوی لپاره د پرمختګ او یو خراتونکو لپاره د خوښۍ شی به وای کله سم د دې ویډیو د سبت او زای کرنې ته معلومه نه ده خو پکې یو شمیر نجونې د ټولګي دننه د خپل زړه درد د شاعر په ژبه بیانوي لدوی یو شمیر نوري بیا ژاړي په ټولنیزو رسنیو کې د دې ویډیو خبرونکو لیکلي دا ویډیو د شپږم ټولګي د نجونو د چې سکال له زده کړو فارغېږي او باید راتلونکی کال وم ټولګي ته ولاړ شي. خدا چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي، دوی د خپل نامعلوم برخلیک لپاره اوښکې تویوي. په ورته وخت کې په کابل کې د شپږم ټولګي زده کوونکې ناهیده هم اندېښمنه ده چې له شپږم ټولګي له فارغېدو وروسته به برخلیک څه وي. هغې ازادي راډیو ته وویل غواړي ډاکټره شي، خو که طالبان اجازه ورنه کړي چې ښوونځي ته ولاړه شي څه ډول به یې دا هیله پوره شي؟
مې ارزوی زیات داشتم،
ډېرې هیلې لرم. د ښوونځي په چاپېریال پسې خفه شوی یم. غواړم چې اووم ټولګي ته ولاړ شم او راتلونکي کې ډاکټره شم.
په افغان نجونو د فشار او زور له لارې د زده کړو مخه داسې مهال نیول کېږي چې د ملګرو ملتونو سازمان یو تعلیمي بنسټ په یوه اعلامیه کې لیکلي افغانستان د هغو هیوادونو په قطار کې دی چې د ماشومانو پر وړاندې د جدي سرغړونو ډېرې پېښې پکې ثبت شوي دي. تعلیم انتظار نه کوي بنسټ اعلامیه چې د ملګرو ملتونو سازمان پرون په خپله وېبپاڼه هم خپره کړې، تر ډېره د نجونو او هلکانو په زده کړه ټینګار کوي او له ټولو لوریو غواړي چې دوی ته له ویرې او تاوتریخوالي پرته د خپلو وړتیاو پر بنسټ خپلو هیلو ته د رسیدو زمینه برابره کړي. اعلامیه کې زیاته شوې باید ډاډ ترلاسه شي چې هر ځای د ماشومانو بشري حقونه خوندي دي او د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون پر بنسټ په جګړو کې له ګمارنې، وژنو، جنسي تاوتریخوالي، تښتونې او نورو ناخوالو څخه لرې دي. تعلیم انتظار نه کوي بنسټ اعلامیه کې د دې ادارې د مشر یاسمین شریف له قوله لیکل شوي هر ماشوم د ژوند حق لري. حکومتونه باید ټول هغه څه وکړي چې دا ډاډ ترلاسه کړي چې ماشومان ژوندي پاتې کیږي او د دوی بشپړ ظرفیت ته وده ورکوي. که څه هم په دې اعلامیه کې سمدستي په ماشومانو د هر ډول بریدونو او فشار راوستو د مخنیوي غوښتنه شوې، خو افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي قصدن تړل شوي دي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت هم له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه وپوښت، خو وایاندې ځواب را نه کړ. مګر وړاندې یې ویلي په دې اړه وروستۍ پرېکړه د طالبانو مشر ملا هبت الله کوي. د نجونو د زده کړو د مخنیوي په ګډون افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې ماشومان پکې درانه کارونه هم کوي او تر خواهی د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا د راپور پر بنسټ په جګړو کې ترې هم ګټه اخیستل کیږي.
راپور کې مو واوریدل چې تعلیم انتظار نشي کولای په نوم د ماشومانو د ملاتړ ټولنې ویلي و افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې د ماشومانو په وړاندې د سرغړونو تر ټولو زیات مستند موارد لري. د ملګرو ملتونو د اړوند موسې چې په بډنیو حالاتو کې یو اوږدمهالو کړکیچونو کې د ماشومانو د زده کړې لپاره بس په نره ټولوي په یو بیان کې ویلي دی چې پر ماشومانو حمله باید سمدستي ودرول شي. خو په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت اوس څه ډول دی؟ زموږ همکار خاطر پردیس د مرکې په سر کې دغه پوښتنه د ماشومانو د حقونو په برخه کې له فعالې اوګي امیل نه کړې ده.
اصلا خو په ټوله کې وضعیت ډیر بحراني دی، ډیر بد حالت روان دی. خو د ماشومان چې د دې هیواد راتلونکي بلل کېږي، اما متاسفانه ډیر د تاسف ځای دی، ډیر خواشینونکی دی، ډیر دردونکی دی چې په افغانستان کې د ماشومانو ژوند بالکل خطرناک حالت ته رسیدلی دی، بالکل سقوط حالت ته رسیدلی دی. ماشومان مکتب ته نه ځي، هغه یو ډېر کم فیصدي چې مکتب ته ځي. د مکتب حالت هغه کیفیت دومره ټیټ راغلی دی چې په صفر کې زر دی، ځکه معلم صرف دوی لکه هغه غوندې حیوانات غوندې دوی جمع کوي، کینی آرام کینی وخت پوره کېږي، دوی رخصتۍ نه، دوی علاقه لري چې دوی دپاره هغه اړین تعلیم او تربیه چې دواړه ډېر مهم دي، خو هغه باید په نظر کې ونیول شي. په دې حالت کې چون د معلم ژوند هم ښه نه دی، ښوونکي په خپله یو عالم اقتصادي پرابلمونه لري، یو عالم تاوتریخوالي سره په کورنۍ کې په ماحول کې مخامخ دی، او هغه هم په ذهني لحاظ آرام نه دی چې دوی سره هغه سالم او انساني برخورد.
ماغلی امیل، ولې په دې برخه کې عملي اقدامات نه کیږي؟ ستاسو باور څه دی؟
باور مې دا دی چې په ټوله کې داسې یو نظام حاکم دی چې دغه نظام د ټولو دپاره مسؤلیت نه ګڼي. متاسفانه چې دوی تاسو اول ځل د دوی خبرې واورېدې چې روزي الله تعالی نژمنه کړې ده چې هغه ورکوي، بس الله ته بغارې ووهي او موږ مسؤلیت، یعنی حکومتونه خو د ولسونو دپاره خدمات رایه کوي، مسؤلیت لري د دوی د ارامتیا دپاره، د دوی د ژوند د خدو دپاره. نو خبره داسې ده چې په عموم ډول ټولو دپاره ژوند دپاره کوم ضمانت نشته، کوم مسؤلیت نشته، کوم کار او هغه نشته، برخورد نشته. نو خلق دسی یو حالت ته رسیدلی دی چې لاره یې ورک کړې د خپل بقا او د خپل هستۍ دپاره، اقتصاد نشته. د ماشوم هم دا ټول حالات په ماشوم باندې په اول درجه افغاني ټولنه کې هر یو لس پنځلس اولاده لري، شپږ لري، ډېر کم خلک به یې چې یو یا دوه ولري.
د دې وضعیت د کابو کېدو لپاره ستاسو په نظر باید څه وشي؟
زما په نظر نړیوال ټولنه باید فکر وکړي چې دلته کوم ګروپ چې ګرو درته ووایم، څوک چې دغه چارواکي چې اوس حاکم دي، دې دپاره نور هم تعزیرات باید قبول کړي، نور هم په دوی فشارونه باید راوړي، دا رقم فشارونه راوړي چې د اقل دوی خدمات راکړي خلکو دپاره، د خلکو د راتلونکي دپاره دوی مسؤلیت وګڼي ځان ته. نو خبره دلته ده چې که دغه حالت یو میاشت نور هم دوام وکړي، دلته یو بشري ناورین پیدا پیښیږي، د دې مهار کول بیا نړۍ دپاره هم، نړۍ فقط تماشاګر دی اوس، ملل متحد صرف تماشا کوي. هغه عملي اقدام هیچ چا ونه کړ، ټولو خپل آوازونه پورته کړ، ټول راغلل، دوی سره یې خبرې وکړې، خپل هغه د چا خبره خلکو ته یې وښوده چې موږ مسؤلیت پذیره خلک یو، موږ خپل وظیفې په ځای کوو. اما دا خلک په ټوله نړۍ کې نمونه خلک دي.
خطر پر دې سوچ چې د ماشومانو د حقونو فعال اوږې امیل څخه یې په افغانستان کې د ماشومانو د وضعیت په اړه د هغې نظر پوښتلی و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم د اوکراین جګړې ته ورشو. اوکراینی چارواکو پر روسیې تور لګولی دی چې د دې هیواد په خیرسون ښار کې پر د نپروسین جوړه د برېښنا بند لوزولی دی. د بېخي د اوکراین د جنوب په ځینو سیمو کې زیانونه اړولي او د اوبو سطحه یې لوړه کړې ده. له دې سره دا ویره هم په زیاتېدو ده چې ښایي د زاپوریژیا اټومي پټۍ هم د دې اوبو له زیانونو څخه خوندي نه وي. تفصیل د احمد تکل په دې راپور کې اورو.
اوکراینی چارواکو نن سهار د مسکو تر ولکې لاندې خرسون ښار کې پر دنه پر سیند د نوو کاخوفکا په نوم د پخواني شوروي اتحاد د مهال د برېښنا پر لوی بند د روسیې د برید خبر ورکړ او وی ویل د دې سیند له الوزولو وروسته میلیونونه لیتره اوبه د سیمې پر لور ورخوشي شوي دي. د نوو کاخوفکا ښاروال ولادیمیر کووالینکو د ازادۍ راډیو له اوکراینۍ څانګې سره په خبرو کې ویل چې یو ژوبڼ، یو سټډیوم، یو سینما او یو پارک لا د مخه سیلاب ځپلی او د معمارۍ د صنعت لپاره ارزښتمنې ودانۍ د زیاتېدونکو اوبو له ګواښ سره مخامخ دي. په داسې حال کې چې احتمالا د پیښې به د زاپوریژیا اټومي بټۍ هم له ګواښ سره مخامخ کړي وي. ولسمشر ولادیمیر زلینسکي په دې اړه د خبرو لپاره د ملي امنیت د شورا او د دفاعي شورا غونډه راوبلله. د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې یا IAEA مشر د زاپوریژیا بټۍ ته د احتمالي زیانونو پر اوښتو اندېښنه ښودلې. رافایل ګروسی د IAEA د مشرتابه ډلې ته په خپلو نننیو څرګندونو کې وویل چې د نوو کاخوفکا بند سخت زیانمن شوی او په نتیجه کې د بټۍ د سړولو لپاره د اوبو په زیرمه کې د پام وړ کموالی راغلی. ښاغلي ګروسی زیاته کړه چې د دې بټۍ د لیدنې په هدف اوکراین ته خپل سفر رامخکې کوي.
د زاپوریژیا اټومي بټۍ ته زما سفر د راتلونکو اونۍ لپاره پلان شوی و، خو اوس دا موضوع ډیره مهمه ده، زه به اوس ولاړ شم.
اوکراینی چارواکي وایي چې د دې برید له کبله په ځینو سیمو کې د اوبو سطحه تر لسو دولسو مترو پورې لوړه شوې ده. د چارواکو په وینا نن سهار له دې برید وروسته له خرسون څخه چې ډېرې سیمې یې سیل لاندې کړي لسګونه زره کسان له خپلو کورونو وایستل شول. ولسمشر زلنسکي پر روسیې د تروریزم تور ولګاو او ویل چې د پیښې ټولې نړۍ ته د دې اړتیا ثابته کړه چې روسیه د اوکراین د خاورې له ګوټ ګوټ څخه باید وایستل شي. ښاغلي زلنسکي پر ټویټر د نړېدلي بند او روانو اوبو ویډیو هم خپره کړې او ورسره یې لیکلي چې مسکو غواړي د اوکراین د خاورې له هر متر څخه د ترور په هدف کار واخلي، نو د ده په وینا باید یو متر هم د روسانو په ولکه کې نه وي. مسکو د دې حمله تور رد کړی او برعکس ادعا یې کړې چې دا د روسیې پر ضد د تبلیغاتو لپاره د کیف عمدي اقدام دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس به په سویل کې کندهار ته ورشو. په کندهار کې د سونو فارما په نومه د درملو د تولید فابریکه پرانیستل شوه. دغه فابریکه د یو ویا پانګوال لخوا د یو سهمي شرکت په مټ د شپږو کلونو په موده کې جوړ شوې ده. شاوخوا 50 میلیونه ډالر پانګه پرې شوې ده. چې په دغې فابریکه کې کوم ډول دوا تولیدیږي تفصیل به یې د سیمې ناز موږ د همکار په دې راپور کې واورو.
یو بیا پانګوال په ګډه د یو سهامي شرکت په مرسته وتوانېدل چې 50 میلیونه ډالر راټول کړي او د درملو جوړولو په برخه کې پانګونه وکړي. د سونو فارما په نوم د دې فابریکې یو شریک محمد سید صدیق د دوشنبه په ورځ د دې فابریکې د پرانیستې په مراسمو کې وویل چې دا مهال د فابریکې یو فاس فعال سوی چې د اته کاري ساعتونو په موده کې د 5 میلیونه او 6 لک ګولیو 2 میلیونه کپسولونو او 6000 بوتله شربت جوړولو ظرفیت لري. دی وایي دغه فابریکه د WHO او GMP په نړیوال سټنډر برابر ده.
نو فارما د افغانستان د دوا د ضرورت په حساب چې څونده به دا ضرورت ترپه کې امکان لري تر یو حده پورې، او خصوصا په هغه شرایطو کې لکه د کرونا مسلې چې رالی کیدای شي چې د افغانستان ضرورت تر ډیره حده رپه کې. خو په اوسني شرایطو کې سنو فارما 6500 لک ګولۍ جوړي په 8 ساعته کې، 2 میلیونه کپسول تولیدي په 8 ساعته کې، 6000 تر 9000 پورې بوتله شربت تولیدوي.
د فابریکې مسؤلان تبې چې ډیر ژر به د یادې فابریکې پر دوو نورو فازونو هم کار شروع سي چې ورسره سم به تولیدات زیات او ډول ډول درمل به تولید کړي. د یادې فابریکې د پرانیست په مراسمو کې د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو د ملي ادارې مسؤل عبدالباري عمر وویل چې هیواد کې دا مهال د درملو د تولیدولو 6 فابریکې فعالیت کوي.
اوس هم د مونږ له ادارې سره ترکان رابطې کوي، د پاکستان کمپنۍ رابطې کوي، ایرانیان رابطې کوي، او د ټولو دا کوښښ ده چې دوی له سنو فارما سره د کانټراکټ مانوفیکچر په اساس باندې کار وکړي، خپل تولیدات دلته جوړ کړي، او هغه تولیدات چې دوی دلته فلحال نشي کولای هغه دوی په هغو هیوادونو کې جوړ کړي. که د مونږ هر ملي سوداګر داسې فکر ولري لکه دغه ټیمې چې لري، لری نه ده چې موږ د درملو په برخه کې، موږ د طبي تجهیزاتو په برخه کې
د سونو فارما فابریکې د پرانیست په مراسمو کې سوداګرو او پنګوالو د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د صنعت په برخه کې اسانتیاوي ډېرې کړي تر څو پنګوال خپلې پانګې بهر ته د ایستلو پر ځای په کور دننه مصرف کړي. د افغانستان د سوداګرۍ خونې مرستیال محمد یونس محمد د صنعت او سوداګرۍ په برخو کې د خدماتو د زیاتوالي غوښتنه وکړه.
افغانستان هم منطقوي او هم بین المللي تجارت ته اړتیا لري. موږ به تجارت هم نس کولای چې د دنیا سره کاروبار ونکړو، او صنعت مو باید حمایوي صنعت په دې خاطر وي، په برق کې باید کومک را سره وسی، په محصولاتو کې باید کومک را سره وکړي. زموږ برق درې ځای را رسیدل دي، ارزو مې ده چې په دغه برق کې زموږ سره پر همکاري وسی، او کندهار ته باید نور برق راسي. که غواړو چې کندهار په یو صنعتي مرکز بدل کړو، د هیواد جنوب په یو صنعتي مرکز بدل سي، موږ شي سرخانې ولرو. زموږ هغه صادرات چې موږ لرو هغه که موږ خارج تاسو موږ هغه ته سایه واچو او د هغو دپاره ځای ولرو.
د یادولو وړ ده چې خلک اوس مهال شکایت کوي چې له بهر او په ځانګړې توګه له پاکستان څخه راوارېدونکي ډېری درمل بې کیفیته او بې اغېزې دي چې د درملنې پر ځای روغتیا ته زیان رسوي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو پر لنډو څپو 19:15 مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.
د ژوند په سفر کې کله کله داسې څه پیښیږي چې چا یې اټکل هم نوي کړی. لا وکالته د خیاطۍ ماشین ته کېناستل. نوید افضلی همداسې یوه مېرمن ده. له نوموړي سره زموږ همکارې ثنا کاکړ خبرې کړې دي، او دا راپور یې د هغې د ژوند په لوړو ژورو چمتو کړی دی.
2020 کلن نوید افضلی له 1995 لمریز کال څخه د طالبانو تر بیا واکمنېدو پورې د مدافع وکیلې په توګه د عدالت غوښتنې په برخه کې کار کړی دی. د یادونې وړ ده چې میرمن افضلي په ښوونځي کې دوه کاله د لیاقت ازموینه ورکړې او له همدې امله په ډېر کم عمر له ښوونځي او بیا له پوهنتون څخه فارغه شوه او له فراغت وروسته یې پرته له ځنډه په کار پیل وکړ. اغلی افسری وایي چې خپلو هیوادوالو ته د خدمت لیوالتیا او له وکالت سره مینې دې ته اړه کړه چې په دې برخه کې زده کړه او کار وکړي.
البته ډېر مینه شوق مې و چې زه یو موفقه او کامیابه مشهور وکیله شم، خپل خلکو او وطن ته خدمت وکړم. چا ملاتړ نه و ما تر شا باندې خپله مې همت کوله.
اغلی افزلی د خپل کاري سفر په اړه داسې وایي:
په 1995 سفر تر طالبانو راتګ پورې مې وکالت کړې ده. یو کال یو امریکایي دفتر و، میاشت مې 12 قضیې پر مخ وړلې. بعد د هغې نه شخصي در وکاله مې خلاص کړه چې هغې کې هم مختلفې قضایاوې پر مخ وړې دي.
خو نوید افضلي څرنګه چې غوښتل وي نه شو کولی خپل دغه کاري سفر کې مخ ته ولاړه شي. د نوموړي په خبره د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دې ته اړه شوه چې پاکستان ته کډواله شي او د ژوند د پرمخ بیولو لپاره د خیاطۍ ماشین ته کښېني.
کله چې مهاجر شوم پاکستان ته راغلم، خیاطۍ کوم نو ډېر د کمی احساس کوم او همیشه افسرده یم، جګرخونه یم. مسلک سره مې ډېره مینه و، اوس هم چې کله خیاطۍ کوم ژاړم، خفه کېږم.
طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته د عدلي او قضایي ارګانونو په ګډون په ډېری دولتي ادارو کې ښځې له کار کولو منع کړې. خو نوید افضلي وایي عدلي او قضایي برخه له ښځینه وکیلانو پرته نیم کړې ده. نویده افغان نجونې هڅوي چې همت وکړي او هېڅکله ماته ونه مني او خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. اغلی افضلي وایي چې خیاطۍ له پخوا یو څه زده وه او کله چې کډواله شوه د اقتصادي ستونزو له امله یې دې مسلک ته مخه کړه چې اوس له دې لارې د خپلې کورنۍ لګښتونه پوره کوي. خو هیله لري چې شرایط بیرته سم شي، خپل وکالت ته ستنه شي او لکه څنګه یې چې هیله درلوده یوه نامتو وکیله شي او خپلو هیوادوالو په ځانګړي ډول ښځو ته خدمت وکړي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم، زه د آزادی رادیو سوتون کې ماشین ته دا پیغام پریږدم. په دې اله چې زموږ د بادغیس ولایت د بالا مرغاب ولسوالۍ پروشر د طالبانو وشر پر شل باندې ټوله وي، شاژې پر لس باندې ټوله وي. هیله کوم د دغه مسلینو څخه چې شاژکونو خلک تر پروشر وچکالی هم ځپلی دي چې لږ مرسته ورسره وکړي. په دې هیله چې زما پیغام نشر شي. وسلام.
السلام علیکم، زه د آزادۍ رادیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه وایم. هیله کوم چې زما پیغام نشر شي. دغه د هلمند ولایت د موسی کلاه ولسوالۍ سړک تر ګریشه پورې ډېر بدرازه خراب دی او د ورځې تقریبا تر زر مټره ډېر باندې تګ و راتګ دی او دا رقم خراب دی چې موټر سره پرې کوي. دغه زما پیغام دی لوړپوړو چارواکو ته ورسیږي چې دغه د دغه سړک موږ تیار جوړ کړي، یا دا د وطن خلکو ته وایي یا په یو چا جوړ کړي. دا ډېر نابود خراب دی، نه سړی مریض پر بیا والای شي، روغ سړی وژني چې پر دغه سړک باندې ځي. داسې کډې وکندې لري.
بلی السلام علیکم، خدای مراوله د ازادۍ رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته زړه په اخلاص سلامونه وایم. زه محمد ایم، افغان د غورک ول کندهار ولایت غورک ولسوالۍ در سره پر لاین یم. زموږ د بند غم دي دغه مسولین راوخوري، زموږ برمې وچې دي، وطنونه کاریزونه مو ټوله مکمل وچ دي. نو موږ کچیر د زموږ د بند غم راونه خوري، موږ کېدلی سي چې مثلا پر مخ باندې سره ورک سو، یو د یوې خواته ولاړ سي، بل د بلې خواته ولاړ سي. پیچي برمې مو راوستلې، هغه مو وویلې، هغه هم نتیجه نه کړه. ور د نور برمو خو دروازه تېره سوله. نو شار کال مزیرې دغسې وویلې چې اکثره ځایو کې بادول غړولې او غنمان پر دغه رقم باندې و. نو وروره زموږ د مسلینو پر اړوند چارواکو پرې دا زموږ غږ ورسېږي چې دغه زموږ د بند غم دې راوخوري. سید السلام علیکم.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
د خبرونه دویمه نیمای تر ورسیدو په دې برخه کې درته د ازادي رادیو 15 دقیقې ونیز بحث لرو خو د دغه بحث تر خبرېدو اوړاندې ورزول لندو خبرونو ته خو یو یادونه کوم چې ازادي رادیو د موسیقي نوې پروګرام پیل کړی دی. تاسو کولی شئ چې پیغام ورته پریږدئ او د خپلې خوخي سندري ورکی وغواړئ. او سم ورزول لندو خبرونو ته د بدخشان لپاره د طالبان د حکومت مرستیال والی نثار احمد احمدی نن په یو انتحاري برید کې وژل شو. د بدخشان د اطلاعات او فرهنګ رئیس مازودین احمدی ازادي راډیو ته ویل احمدی چې په عین حال کې د بدخشان ولایت سرپرست هم و. د مرکز فیض آباد محکمې په څلور کې په موټر بم برید کې په نښه شو. د نموړي په وینا په پیښه کې یو بل تن هم وژل شوی او شپږ تنه نور ټپیان دي. د نننی برید پرته روسه کومې ډلې نه ده منلې. د تعلیم انتظار نشي کولی په نوم د ماشومانو د ملاتړ ټولنه وایي افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې د ماشومانو پر وړاندې د سرغړونو ټول زیات مستند موارد لري. د ملګرو ملتونو د اړونده موسسې چې په بیړنیو حالاتو او اوږدمهالو کړکیچونو کې د ماشومانو د زده کړو لپاره بس پنه راټولوي په یو بیان کې ویلي پر ماشومانو حملې باید سمدستي بند شي. د ټولنې د نړۍ له مشرانو هم غوښتنې دي چې د ماشومانو د حق د کنوانسیون او د خوندي ښوونځیو د نړیوالې اعلامیې د سپارښتنو پر اساس په خپلو ژمنو عمل وکړي. د افغانستان بانک وایي چې په هیواد کې له زړو بانکنوټونو سره د نوو هغو د بدلون پروسه پیل شوې ده. د افغانستان بانک چې د طالبانو په کنټرول کې دننه په بیان کې ویلي دي چې د لسو شلو افغانیو زړو بانکنوټونه نن څخه له نوو بانکنوټونو سره بدلېږي. بیان زیاتوي چې خلک کولی شي زړو بانکنوټونه د افغانستان بانک څانګو او نور سوداګریزو بانکونو ته وروړي او پر ځای یې نوي بانکنوټونه له کمیشن پرته ترلاسه کړي. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د سرمفتش اداره سیګار وایي په افغانستان کې شاوخوا 25,000 هغه کډوال ژوند کوي چې اکثر یې په 2013 کال کې له پاکستان د هیواد ته راکډه شوي دي. سیګار نن سهشنبه په ټویټ کې د خبرو تر څنګ کډوال تر ټولو زیانګال خلک بلی دي چې د ملګرو ملتونو په وینا شپږ نوي سلنه یې خوړه او 95 سلنه سرپناه ته اړتیا لري او د دې تر څنګ 90 سلنه هم روغتیايي خدمتونو ته. اکثره دغه کډوال د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت د وزیرستانونو اوسیدونکي دي چې اوسمهال په خوست او څنګلور ولایتونو کې ژوند کوي. امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن نن سعودي عربستان ته خپل سفر پیل کړ. د بلنکن د سفر هیئت په واشنگټن او ریاض د ترینګو اړیکو بیا جوړول وی دي. دوه هیوادونو اړیکې له تیر څو کلونو راهیسې د ایران او د سیمې د امنیتي پالیسیو پر سر سړې شوې دي. او اوکراینی چارواکو پر روسیې تور لګولی دی چې د دې هیواد په اشغال شوي جنوب کې په دریو پروسینه جوړه د برېښنا بند لوزولې دی. د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په وینا د کار د دنو پروسین ملیونونه لیټره اوبه د سیمې پر لور خوشې کړې دي. زلنسکي د روسیې عمل بل لدی اوکراینی چارواکي بیان انصار ولید چې لدی بری دروسه له خرسون څخه څو سیمي وو لاندې کړی دي.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کولی شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزیر مولوی حبیب الله آغا څو ورځې وړاندې وویل چې د افغانستان په هره ولسوالۍ کې د 10 جهادي مدرسې جوړې شي. مولوی حبیب الله آغا دغه څرګندونې په نورستان کې یوې غونډې ته وکړې او په خبره یې د مدرسو د جوړولو لپاره ولایتونو ته بودیجه هم ورکول کیږي. تر دې وړاندې یو شمیر نورو طالب چارواکو هم ویلي چې هر ولایت کې به یوه یوه جهادي مدرسه جوړوي چې هر یوه به یې د زرو زده کوونکو د جذب وړتیا ولري. لکه چې طالبان نږدې دوه کاله وړاندې په افغانستان کې بیا واک ته رسېدلي، د مدرسو د جوړولو چارې هم چټکې شوي. دا په داسې حال کې ده چې د عصري علومو په برخه کې بیا پر طالبانو نیوکې کېږي چې نجونې یې له دغو زده کړو منع کړې دي. پوښتنې دا دي چې د دیني یا جهادي مدرسو جوړولو اړتیا څومره ده؟ دغه جهادي مدرسې د افغانستان پر راتلونکي څه اغېز لري؟ د نورو علومو د پراختیا لپاره ولې هڅې نه کیږي؟ د ازادي راډیو اونیز بحث 25 دقیقې کې پر همدې مسلو بحث کوو. کوربه مو زه اسدالله لودینیم او راسره میلمانه دي د مسلمان علماو د نړیوال اتحاد غړی او استاد پروفیسور ډاکټر فضل هادي وزین او د سیاسي چارو دغه راز دینی چارو کارپو او لیکوال صلاح الدین سیدی. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. سیدی صاحب، اول به بحث تاسو نه پیل کو. تاسو دغه وروستي پرمختګونه څاري، هم له سیاسي اړخه هم له ټولنیز او دینی اړخه، څه فکر کوئ؟ آیا په افغانستان کې د دینی مدرسو جوړول چې څنګه تاسو ارزوي ډیر چټک نه دی روان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو معزز میلمه او درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. خبره د مدرسو او د علمی مراکزو په جوړولو کې نه ده، خبره په دې کې ده چې د درس محتوا څنګه ده، د اسلام د دین نه برداشت څنګه وړاندې کیږي، او هغه شاګردان چې هلته تربیه کیږي په کوم تون او په کوم وضعیت باندې تربیه کیږي. مدرسه یو شکل دی، یو فورم دی، محل د درس. دا چې موږ د مدرسې نه حتما باید افراطیت وکړو دا برداشت زموږ برداشت دی، اما واقعیت د خبرې دا دی چې د مدرسې نه په مختلفو مواردو کې سوء استفاده شوې ده، او د اسلام د اصیل او د سولې د تفاهم او د خوشبختۍ جوانب، هغه جوانب چې په 214 سورو کې وایو بسم الله الرحمن الرحیم، چې رحمان او رحیم د تمامو مسلمانانو او غیر مسلمانانو ته په اصطلاح صفت ده، د الله تعالی منګ نه وایو بسم الله الجبار القهار، یعنی دا د جبروت او د قهر انفجار او انتحار او ډرولو مسأله ته نه سوء استفاده کی. دا غشان دي چې موږ باید محتوا ته وګورو چې محتوا د دې درس څنګه ده. متاسفانه
بله سیدی صاحب، د محتوا په برخه کې د جهادي مدرسې یا د جهادي صفات سره کارول کیږي، تر ډیره په پنچیر کې په اونابه کې چې کومه مدرسه جوړه شوې د جهادي صفات سره لیکل شوې دی، او په نورو ولسوالیو کې هم.
بیا هم جهاد مقدس کار دی، د ظلم د تعدی د رشوت د فساد او د تمامو سره جهاد، او یو نو جهاد مصالحانه جهاد دی. بیا هم خبره همدا ده چې څنګه تینه استفاده کیږي. متاسفانه شواهد ښکاره کوي چې هغه شی چې تاسو تحت ذهن لري او تاسو لري تینه په دغه مفهوم سو استفاده کیږي چې دا تاسو ورده. شکر
ډیره مننه سیدی صاحب. کور ودان راځو د خبرونې بل میلمته پروفیسور ډاکټر فضل هادی وزین هم سټوډیو ته وصل دی. وزین صاحب ستړي مشي، ستاسو برداشت او تحلیل څه دی د دینی مدرسو له جوړولو په افغانستان کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته محترم سیدی صاحب تاسو درنو او دن کته څنګه ټول سلامونه وړاندې کوم. هر څنګه مقصد یو مقدمه ته توګه من متقدم خدمت ته باید ووایم چې تعلیم تعلم دا د هر انسان او د هر مسلمان حق دی، نه وایي حق دی بلکې مسلمانان باندې دا فرض دی، ځینې فرض عین دی. یو برخه د تعلیم کې فرض کفایه ده، او دا غت دینی شرعي تعلیم کې غیر شرعي تعلیم یې یعنی دا په فرض کفایه دي مسلمانان باندې، او د حکومت دنده دا ده څنګه چې د دینی زده کړو او د شرعي زده کړو دینی نه وایي، ځکه چې شرعي او غیر شرعي دواړه دینی دي، یعنی اصلي د دې نوې ته د واره شرعي هغه د دیني هغه اسلام کې نو د اصلي تعلیم لپاره او د شرعي تعلیم لپاره د شرعي نور تعلیم لپاره زمينه فراهم کړي، زمينه برابر کړي، ځکه چې دا د حکومت مسولیت ده، واجب ده، او په دې موږ د تاریخ اسلامي تمدن کې په اسلامي تمدن کې په مدنیت کې د دیني د شرعي مدارس او د ټول مدرسې وخت د دیني د اصلي او شرعي نور په مدرسې کې په یو مسلمان دی تدریس کې بلدا ډیر مهم غټ رول وبولي د اسلامي تمدن کې، بلکې په شریعت تمدن کې، نړیوال تمدن کې. نو دا یو اصل ده چې باید حکومت دینی تعلیم او شرعي تعلیم به څنګه غواړم، او اصلي تعلیم په عموم په عامه توګه تعلیم عام کې د دې پر زمینه فراهم. البته د تعلیم کغه مکتبي کغه مدرسې دغه د مدارس جوړښت تاسیس کې مکتبونو جوړښت هغه دیو ټولنې د ضرورتونو سره سم باید جوړ شي، یعنی ټولنې څومره ټولنې ضرورت دي دغه ضرورت باید وکتل شي، د ټولنې یعنی بس ان ضرورت سره سنجي باید شي، یعنی باید دلته پر ځانګړي پلان باید وي، او دا پلان د ټولنې ضرورتونو سره سم باید عیار شي. نو د دیني مدرسو جوړول د پلان سره سم د ټولنې د اړتیاو ضرورتونو سره سم دا ښه کار دی چې باید حکومت دا کار وکړي. په افغانستان کې پخوانی حکومت هم دا کار کړی و اوس پورې، اما د دینی مدارسو داسې جوړول چې په هر کلي کې او په هر ولسوالۍ کې 100 مدرسې وي، او په هر ولسوالۍ کې 100 مدرسې وي، او په هر ولایت کې بیا 100 مدارس وي، دا یو د ګټه ستونزه را جوړوي. یعنی یو خدای د اړتیاو ضرورتونو سره برابر نه دی، یو خبره
بل دا چې دا دولت ډېر غټه بودیجه په دې باندې چې دا دومره خبره دریمه خبره دا ده چې دا د دې استادان ته ضرورت نه وړ استادان ته ضرورت چې هغه ټول استادان یعنی د نشته کزوري اعداد د شمار کوم په ستاسو سره کې تقسیم کې په افغانستان د ولسوالۍ په سر باندې کته چې افغانستان څلور سو ولسوالۍ مونږ نیسو مثلا زیاتې او کم او په اړه ولسوالۍ کې مونږ په لاس مدرسې ولرو اوس نوې وجود کوو دا غیر فوق په جهت لري دا تقریبا په دې کې هر مدرسه کې حد اقل چې مونږ 15 استاد وغواړو د شل د استادان اوس په کار دي د تدریس وکړي ولې خبره دلته د نصاب تعلیمي نصاب خبره ده چې بعد نصاب یې دلته د وزارت خبره ده دلته دي یعنی د جای خبره ده د تعمیر خبره ده د نور د بچو خبره ده د اداره خبره ده یعنی دغه چې بيدویه مدرسه مدارس جوړول دا کیدای شي د خلک د نشه خلکو شوق پوره کړي مثلا ذوق پوره کړي اما دا هیواد لپاره وطن لپاره نه یوازې دا په دې شکل دا مفید نه دی بلکې دا ستوري جوړي افغانستان لپاره د خلک روزي کې غنه فائدې کې چې هغه د نیمه دالیک متاسفانه په افغانستان کې عمومي تعلیم د کچا ټیټه ده ستاسو صحیح خو د نیمه دالیک تعلیم هم نو دغه نم چې دا اکثرا د نیمه دالیک طالبان فارقې کې متاسفانه هغه سواد نه لري یعنې په پښتو فارسي باندې نشي لیکلی عربي باندې خبره نشي کولای نشي لیکلی یعنی دغه مدارس کې په دې شکل جوړ شي او هغه پلان هو سره نه اداره کنټرول ور سره نه د رسم پر اساس نه دا په تورن کې یو د څه شي د څه کسان فارغ کی چې هغه نه سواد ولري نه دین باندې پوهیږي نه دنیا باندې پوهیږي نه خپل ټولنې لپاره د یو څه څه په توګه دی ورنه کیږي او دا افغانستان لپاره بڑا بل ها مشكلات دي خبره
دا
دي بخانه وړم دا تکمیل کوم ډیر ثانیه ولا خبره دي مدارس باندې جهادي مو کې خدل یعنی تعلیم خپل په ذاتي په تعلیم تربیه دعوت ټول جهاد دي کله جهاد ته خبره مسلح هغه چې مدرسه خدمت د مدرسې طالب او طالب او ځکهون کې اگر صلاح من کی تو مدرسه کې مداخو د تعلیم سره مخالفت ده د حساب تاریخي د زنه شوی چې تاسو مسجد او مدرسه هغه د جماعت وزن د زنګړې غل دی هغه د هغه عسکري قشله ته جوړ کړي اول تخلق طلاق توفق ور کړي دا د تعلیم د اهداف سره اخنه لګي او بل خبر اخري خبر مې دا چې شرعي لازم دا غلط ده دغه قرآن کریم کې وایي چې فلولا نفر من كل فرقه طائفه منهم ليتفقهوا بالدين ده هرې ډلې نه یو طایفه سو کسان طایفه یو نه دونه نیولې تدریس څلور کسان پورې دغه طایفه ده چې هر ډلونه سو کسان هغه د تفقه په دین د دین د ذکر لپاره دوی د ځانګړي کې مختص کې مدان پر کې فائدہ نو دا په شرعي لازم درست دي تاسو د ټول خلک د خلکو اکثریت یا د خلکو یو ډیر مهمه برخه تاسو څوک یې دیني مدرسو ته او تعلیم لپاره د پدې سره ټولنه ماتل کېږي د مسالې ماتل کېږي باید وزارت معارف خپل دغه پلان تر او دغه استراتیجی بیا کتنو کې او دا اشتباه باید افغانستان کې باید دی ونه کی
وزیر صاحب زه دا پوښتنه هم ورسره کوم چې د طالبانو نړۍ لید کې وکتل شي د طالبانو جهانبینی کې وکتل شي دوی نظر خوانځوي ته پر مدرسو ډیر باور لري ډیر حساب پکې ځکه چې مهم غړي او مهم چارواکي ټول مدرسو فارغان دي تر ډیره له حقاني مدرسې نه یا له حقاني ادارو علوم نه دوی فارغ شوي دي څه فکر کوي د مدرسو او خوانځوي ترمنځ توازن مراعاتول هم څومره ګټه رسوي ټولنې ته ځکه تاسو د اړتیا خبره وکړه کله چې یو ټولنه مثلا ضرورت لري اړتیا لري چې غړي په دینی برخه کې ورسیږي خو هم دغه سي عصري علوم ته تبابات هم اړتیا ده اما په افغانستان کې انتقاد دی پر طالبانو چې دغه توازن نه دی مراعت کړی بلکې برعکس د عصري علوم لمن هم تنګ کړی دي او جونې له دغه تعلیمه به برخه کړی
ګوره دا مشکل مخ نه وځي موجود په سوال دغه دی لاس کې د معرفت تفاق او څنګه خبره ده بیان خبره ده چې په هغه وخت کې یعنی تقریبا نه کال مخکې په افغانستان کې په هغه وخت افغانستان کې تقریبا تر 1300 پورې د عمومي مدرسې د حکومت راجستر وو تب تفصیل ته معرف کړو دا غنه نور وزارت اوقاف تر باندې چې په زړګونو مدرسې راجستر وو تر اوقاف تر اوقاف حاجه اوقاف تر باندې ډول دا غنه ورسته بیا د هغه د هغه ورسته بیا تقریبا ديار نظر ديني مدارس دغه ناسب شوی ديني مدارس په افغانستان کې څومره درلوده په لاسو کالو کتابن تاسو دا نورم ځښوي دي هغه وخت هم دا بیرونیو غیر معقول وو
سنجیده و یعنی اوسم که دغه دا فراخ سبب حتی دا تاثیر کوي په اصلي تعلیم کې یعنی دا اصلي تعلیم هغه فلسکیږي کډ بودیجه د افغانستان غریب هیواد دی فقیر هیواد دی مونږ په خپل دي عادي مکتب مکتبونو ادارو اوسنۍ مکتبونو هغه نشو پوره کولای دا نوی مدارک دغه جوړول په دې شکل په دې انداز دا د افغانستان په ګټه په خیر نه دی نه په شریعي لحاظ نه په اجتماعي لحاظ نه په علمي لحاظ دا د افغانستان یعنی دا ډېر بلها مشکلات ټولنیز مشکلات اجتماعي مشکلات دی چې یو داسې خلک پاتې دي چې هغه نوې دندې کاري نه کوم قسم نه دي نه کوم هرڅه لري یعنی هغه یعنی نه نه درست باسوادي نه په دین باندې پوهېږي نه په دنیا باندې پوهېږي نه سواد لري دغه څه دا یعنی دا ډېر دا پلان باید دا کتنه باندې وشي او باید وزارت حکومت په دې اکله مسولانه چلند وکړي
کور ودان سلامت اوسې وزین سره
دیني تعلیم د خلکو حق دی حکومت دا دنده ده وظیفه ده مسولیت ده چې د پلان سره سم او بیاچاو سره سم متوازن او 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 درست دینی تعلیم خلکو ته فراهم کی باید
او کور ودان سلامت اوسې سیدی سب څه فکر کوي طالبان کوم اهداف تعقیبی دي دغه مدرسو د جوړولو لاره که څه هم تاسو مخکې اشاره ورته وکړه چې په زینو مواردو کې سو استفاده شوی دي د مدرسې له چوکاټه یا له فورم نه یا له دغه دینی او علمی مرکز نه تر ډیره کې د طالبانو شالید هم وکتل شي هغه کسان د دوی په لیکو کې جنگیدل چې مثلا د همدو مدرسو فارغان وو څه فکر کوي اوس طالبان چې واک ته رسیدلي او په ظاهر له کوم اړخ سره جګړه هم نه لري یا په لویه کچه باندې جګړې هم دوی ورلغاړي نه دي یا جهادونه وسلوال جهادونه ورلغاړي نه دي اوس دوی څه اهداف غواړي چې د دینی مدرسو لري ترلاسه کړي
مننه کار اهل تسپارل وجیب ده د مدارس او مکاتب او د خدمات وړاندې کول د ملي عاید مصرف دی په یو لار کې په دې لار کې هغه حاکمیت مسؤولانه برخورد کوي چې دا ملي عاید په هغه موارده کې په مصرف ورسوي چې ټولنه ورته اړتیا لري د طالبانو حاکمیت به د فکتو په قدرت رسیدلې دی چې رسیدلې دی اما د یور د قانون پر بنیاد باندې غیر مشروع حاکمیت ده او مشروعیت ته تعهد هم نه لري دا کار چې د ټولنې اوایت په ډیره اندازه په یو برخه کې مصرف شي چې داغه تعزیا نشته دا په صراحت سره خیانت ګڼل کیږي دا چې د مدرسې په نامو سو استفاده کیږي او تحت تصور مالک الکل زیان ځانګړي او د اجرایه بخش مسؤول غیر مسؤولانه د قانون او د ټولنې د اړتیا او نفرت تقسیمات کوي دا کار اهل ته نه دی سپارل شوی او دا په ملي مالکیت کې په ملي عوایدو کې خیانت نه بل څه نشي قابلیدلی په دې کې هیڅ شک نشته دی چې په یو مکتب او په یو مدرسه کې چې زما په نظر باندې صرف نمونه فرق کوي اما محتوا یې باید یو شی وي اما اصطلاحي معنا یې همغه ده چې تاسو موږ او تاسو په باندې اوس پاس کې بل څه پاتې زه د یو مدرسې فارغ یم تر نهمه صنف پورې مو تمام علوم ولوستل بیا مو استقامت ورک د قضا مسلک ته او د استاد او د معلمي مسلک د پیداګوژي مسلک همدارنګه په متوسطه مکاتبو کې عام لوستل تمام مضامین لوستل او بیا جهت ورکول چې د دې شاګرد نه موږ څه شی غواړو په مدرن ټولنه کې یو شاګرد د څلورو مسلکونو د لپاره په ژوند کې تربیه کیږي چې تغییر ورکړي اما په افغانستان کې څه کیږي دا چې وزیر یا مسئول دسته اول ځان مالک الکل غنی او په داس رقم باندې د عامه ملکیت زیا کوي دا نه اسلامي دی نه دولتداري دی نه مشروع دی نه قانوني دی د خپل صلاحیت نه سوء استفاده کول دي زه مطمئن یم چې دا غیر اسلامي غیر انساني
او د دولتداري د اصول به هر کا
به شکر. یو انتقاد دا دی ښاغلی سیدی چې طالبان د نورو زدکړو متخصصینو ته ډیر ارزښت نه ورکوي، که څه هم دوی ادعا کوي چې د پخوانی حکومت شپږ تر اوو لکو که د پنځو لکو شاوخوا کې ماموران فعال دي، اما که بیا هم تاسو وګورئ له دې وروستیو ګمارنو هم داسې معلومیږي چې اکثره کلیدي که وزارتونه دي که معینیتونه دي که هم خپلواک او نور ریاستونه دي، هغه مشرتابه مثلا ټول هغو کسانو ته سپارل شوی چې په ظاهر له مدرسو فارغان دي. مثلا که د طالبانو هر مقررې تاسو وګورئ هلته له مقرر شوي کس سره به حتمن د ملا او مولوي مختاړی وي یا به دغه صفت ورسره وي. فکر نه کوي دغه وضعیت ته په کتو د مدرسو ارزښت زیات شوی دی او د مدرسو رول هم ممکن د ځوانانو ترمنځ زیات د ارزښت وړ دی؟ دې لپاره وي چې ځوانان به هڅه کوي چې که وغواړي چې یو مصروفیت پیدا کړي نو باید له مدرسې فارغ شي.
طالبان په دولتداري له سره خبر نه دي. د کاري سیاست په مورد کې بحث اوږد دی. اوسنی حاکمیتونو کې معقولو حاکمیتونو کې دولتي پوستونه په سیاسي پوستو او په مسلکي پوستو باندې تقسیمېږي. سیاسي پوستونه د انتخاباتو او د سیاسي وضع په نتیجه کې هغه حزب هغه ګوند هغه ټولنې هغه فرقې هغه جانب ته ورکول کېږي چې د ملت اکثریت یه شاته ولاری او دا د ملت اکثریت نه د ټوپک په زور باندې هغه چې طالبان ادعا کوي، بلکې په یو معیار باندې چې په اوسنی عصر کې اوازنې معیار ټاکنې دي، هغه ټاکنې چې طالب ادعا لري چې شل کاله ماته دا ملت ګوډی را کړې ده د ملت نګاریږي، د هغه پر بنیاد باندې حاکم حزب حق لري چې په سیاسي پوستونو کې خپل سیاسي افراد وګڼي او ملابودن افتخار دی دی کې څه مشکل نشته. اما ملاشاهي او د ملا او د دین د نوم نه سوء استفاده کول یا هغه څه چې جناب متقی صاحب سرپرست وزیر خارجه وایي چې په امریکا کې هم تمام دی یو حزب نه دي، منتها جناب متقی صاحب په یو خبره نه دی پوه شوی، هغه دا چې هلته ټاکنې شوي دي، هلته مشروعیت ترلاسه شوی دی. نو په دې خاطر باندې صرف ملا که وزیر ملا همی دا د افتخار خبر ده، اما داسې پوستونه دي چې هغه کې مسلک پکار دی. وزیر باید ټولنې ته تعهد ولري، نه یو جی ایچ کیو او نه هم پاکستان او نه هم یوازې قندهار ته، دا باید د ملت مسؤلیت په ځان سره ولري که ملایي مولوي د دې په څنګ کې هم ته مشکل نشته دی. اما په مسلکي پوستونه کې چې رئیس د ترافیک د ولایت کابل درې میاشتنی کورس د ترافیک ولولي، هغه بیا د یو وطن د یو ولایت ترافیک تنظیم کی لسره په دولتداري خبر نه دي. دا به مشکلات ولري ولري چې لري وګد مهال وطن ته سخت مشکلات راوړي، د وطن ته سخت ناخواله راوړي، او نته نه چې طالب خپل ځان په دې کې خراب کی چې دا د انتخاب د وطن ته بستره
سره جنونه ورسته. سلامات سه سیدی صاحب، راځي دغه دغه پرانونو احتمالي ستونزې تاسو په ګوته کړلې. ښاغلی وزین هم ورته اشاره وکړه چې دغه اقدامات د ارتیا نه پراته تر سره کیږي او دغه راز د څارنې او ارزونې هم داسې کوم پلان نشته چې طالبان بیا وکولی چې دغه مدرسې وڅاري، او دا ویره هم ښکاره شوه چې ممکن له دغو فورمونو نه سوء استفاده وشي او ممکن دغلته د افراطیت لپاره هم له ځوانانو نه کار واخلي. په هر حال وزین صاحب، راځئ چې لږ په حل لارو تام شو، بس هم ورو راټولوو څه کول په کار دي. طالبان ممکن دا اړتیا هم هیڅ کې چې د افغانستان اکثره خلک مسلمانان دي، خو موږ تاسو چې ګورو مثلا په خپل دین باندې تر ډیره پریخو باندې خبر نه دي، طالبان ممکن دا اړتیا هیڅ کړي وي چې ځوانانو ته مثلا دینی زده کړې ورکړي، دا اړتیا به هم وي خو کله ناکله د اړتیا نه زیات اقدامات کیږي. څه وشي چې طالبان هم دغه د دینی زده کړو د دودولو اړتیا پوره کړي او هم د افراطیت مخه ونیسي، هم عصري علوم ته کار وکړي، عصري علوم پراخه کړي؟ فکر کوي حل لارې په څه کې دي؟ طالبان کوم اقدامات وکړي چې ولس هم ترې راضي شي او دغه راز د افراطیت مخه هم ونیول سي، ځوانان په نورو لارو سر نشي؟
ګوره، د طالبان لپاره دا پکار ده چې دغه فرصت نه په استفادې سره چې افغانستان کې نو جګړه نشته، داخلي جګړه نشته، د افغان وینه د افغان او مسلمان په لاس نه کیږي، نسبي امنیت د فزیکي امنیت تامین دی. باید طالبان د دې استجالي غیر پلاني او پراګنده او چې په پرک پرمانونو او کډونو د بعد لاس واخلي او دولتداري خواته لاړ شي. دوی باید دولت جوړ کړي، هیواد ته قانون، اساسي قانون باید دوی تدوین کړي، اساسي قانون باید ولري، کمیشن وټاکل شي چې هغه باصلاحیت کمیشن وي، د متخصصینو کمیشن وي، د افغانستان د ټولو قشرونو د خلک د وګړو مسئول کمیشن وي، هغوی د هیواد لپاره اساسي قانون تصویب کړي، دا خاکه دې بیا تصویب شي، د افغانستان د خلکو د ممثل او نماینده یو جرګه لپاره یاد سره په تدس کې تصویب شي، افغانستان د اساسي قانون ولري، د اساسي قانون په بنسټ افغانستان کې دولت جوړ شي، دولت ارکان رامنځته شي، د دولت عدالت اساسي قانون کې تعلیمي سیاست، تحصیلي سیاست، اجتماعي سیاست، اقتصادي دا بهرنی داخلي ټول پکې د اساسي کرخې په اساسي قانون کې مشخص مدونی دا غسر سم هو د قصدي قانون حکومت باید جوړ شي. حکومت چې کله جوړ شو بیا حکومت خپل بیا غفلونه نه دي چې کله د فارا په 10 کالو د فارا هغه نور کوچو لن مهاس من مهاس او مهال پلانونه دغه پلان کې د زوات پر اختیار د فارا د پرمختګ د فارا انشافي پلانونه په هغه د تعلیم په اکله چې هغه د شرعي علوم تعلیمي چې هغه عام تعلیمي هغه مکتب کې مدرسې کې د اني تحصیلات الوړو دغه هغه د فارا به په پلان باید موجود دي. د افغانستان د ورچو سره سره د دنیا د تجربه سره سره د افغانستان د علم د علومو ته پرمختګ سره سره او د هواد د ارتیاو سره سره انته باید متوازن پلان جوړ شي. د پلان پر بنسټ بیا مکتبونه جوړې شي، مدرسې هم جوړې شي، دغه تعلیم مدرسو جوړول دا تعلیم په عامه توګه د خلکو حق دی، حکومت د وظیفه ده چې خلکو لپاره د ټول زده کړو عمومي تعلیم او شرعي تعلیم دا ټول ورته د دیني برابر دي. البته زه وایم چې په اسلام کې مونږ دیني او غیر تعلیم نه لرو، هر هغه تعلیم چې هغه فرض کفایي یا مباحي هغه شرعي دي، غیر شرعي دواړه اصلي دي، دواړه دیني تعلیم دي. یعنی په اسلام کې دا بنیاد نشته د سیکولاریزم اساس چې دا دیني او دا غیر دیني، په اسلام کې نشته. که مونږ حساب هم وایو یا ریاضي وایو، کیمیا، فزیک، ادبیات، تفصیل، حدیث، دا ټول دینی تعلیم دي. موږ د خدای د ذات په اړه کوو، هغه په اړه
موږ ډیره مننه د بحث وخت
مشکل حل دی
او سلامات سی بحث لک پات دی. فقط یو دقیقه به سیدی صاحب تورک، سیدی صاحب د پای خبرې مو اورو، څو شي چې طالبان دواړو ذکر لپاره کار وکي، اند دینی او هم د غیر دینی یا عصري، که څه هم خاغلی وزین واضح کړ چې په اسلام کې دغه بیلوالی د تعلیم نشته.
مننه چې تکرار نه کوم. زما غوښتنه د طالبانو نه د نړۍ نه متفاوته ده. هغه دا ده چې د څه شي باندې چې باور لدی په مبارک، زه په سیاسي مذاکراتو کې مناظره نه کوم چې دا درست کوي که دا خراب کوي. زه ورته وایم اول ځان مشروع کړئ چې تاسو د دې ملت د حاکمیت استازي شي، بیا که تشوګم سم په بوري مکتب تړی، که تمام مدارس جوړوي، که هڅه کوي، بل هغه وکړي. دولتي وسایل نه استفاده حق نه لري،
بله،
تر هغه پورې چې تاسو مشروع شوي نه سي. دې نه مشروعیت ته اعتراف کوي، نه تعهد لري او نه په باور لري.
کومه
خبره ده چې اجرایی ارګان مشر، وزیر، والی، رئیس قانون منم نه ده.
بله،
دې د هغه شیانو د اجرا مسؤل دي چې په قانون کې ټول
ورته ډېر مننه. سلامات سي
دغه دولت
داجله سره خبر نه دي. سلامات سي سيدي صاحب، د دې اونۍ بحث همدلته پای ته رسیدي. یو ځل بیا لخپلو میلمنو، د مسلمانو علماو د نړیوال اتحاد لغړی او استاد پروفیسور ډاکټر فضل هادی وزین او د سیاسي دینی چارو له کارپو او لیکوال صلاح الدین سيدي صاحب څخه ډېر مننه.